د څلورو بجو د خبرونې ته شرغلاست. نن د اکشن بي ورځ ده. د تلیا میزان څلورشتمه د اکتوبر میاشتې 14مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د فرمان له مخې ټاکل شوی او مشرې د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس وایي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. تر دې مخکې څووري راپورونه ورکول سوي وو چې طالبانو په پنجشیر کې ځینې ملکیان له مقاومت جبهې سره د همکاري په تور نیولی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوی اونې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې پنجشیر ته یو هیئت لېږلی چې په دې ولایت کې له بشري حقونو د سرغړونو ادعاګانې وڅېړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخېدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو د کمپاین لومړی ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سیوی د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اورزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومان ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن پیښې پکې ختمې سوي نه دي. ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې له یو شخص څخه بل ته انتقالیږي. د دې ناروغي وایرس د انسان د فلج کېدو سبب کیږي. د بشریت د ویشتیا لپاره د ارورا ومه کلنی جایزه جمیلی افغانی ته ورکړل سو چې د بشری حقوقو افغان مدافع د تعلیم لاټړی او د نور پونوم د تعلیمی او ظرفیت لوړونی سازمان مشره ده. د نړیوالو اژانسونو په وینا جمیلی افغانی د خپل ژوند 25 کاله تحصیل ته د شوزو لاسرسی تبیل کړی دی. د اکتوبر له 14مې تر 14مې د ایټالیا په وینس ښار کې د ارورا بشر دوستانه ابتکار په کوربتوب په لوړه کچه غونډې پر مهال د هغې د هڅو درناوی وسو. ارورا بنسټ وایي د 2021 کال تر اګست میاشتې مخکې د جمیلی افغانی په بنسټ کې تر 30,000 زیات شوزو د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې نوملیکنه کړې وه او تر 30,000 زیات هغو شوزو ته قانوني مرسته او رواني ملاتړ برابر کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالی ښکار شوی وي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلې مې کې ویلې ډزې هغه وخت سیوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت د پیښه یو تروریستي حمله بللې ده. د پیښه انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب احضار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 21مه وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یو لوبه کې نن نامیبیا د 55 سومنډو په توپی سریلانکا ته ماتې ورکړه. بل لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوه ګروپونو څخه به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دغو لوبو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړی رسمي لوبه به یې د شنبې په ورځ له انګلستان سره وي. د دې جام د تیارو لپاره سبا دوشنبه افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د یوناما مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې وکړې.
ورداشتنه بعضی تدیجات اکثر هم هستم.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لکول شوي لري کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید کونځي خلاص او ځینې نور کار نه وشي.
افغان ورزشکاران وایي چې په تیرې وکال کې له ډیرو ستونزو سره مخ وي او د دوی هیڅ ملاتړ نه ده شوی. نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري.
دا پرون د تواده ورده او رجم دي چې راګېږي د ګاډي خانه غاډي او پروستان د بیا دغه وچې دوه یې موږ سره
خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لوی لارې رغولو ته مټې بګوهلي.
د خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټپور کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره په اوږدوالي د کانال د جوړولو چارې پیل شوې.
دغه موږ ته اوبه ورسو، کانالونه ورغو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي.
بیرن په یو زندان کې د پیل شوي کړکیچ په اړه هم جزئیات درسره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دواړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوه چې تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انتونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی، تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسي شنون کې وایي د اوتنبایوه ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو تر څنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبایوه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپله لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو، زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبایوه ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخي لیکلی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له اوتنبایوه څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط، غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبایوه داسې مهال په افغانستان کې خپله دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ، د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ایښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبایوه ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لرې کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینې نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو ښو کارونو په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډېر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی اوتنبایوه په کاري لایحه کې ډېر شوي، بشري حقونو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشرونو ترمنځ خبرې اترې دي.
ښاغلی فرهادي دا د طالبانو په ګټه بولي چې له اغلی اوتنبایوه سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یوناما ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبایوه په لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې، زده کړو او بانکدارۍ په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدر بار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار وه چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشر روزا اوتنبایوه د سپتمبر په دویمه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وټاکل شوه چې له یوې میاشتې وروسته یې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړه.
کابل شریان د برېښنا له نا انډواله ویش شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د دغو شکایتونو په ځواب کې وایي چې دوی برېښنا ټولو ته یو ډول ورکړې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د ژمي پر اتک سره کابل خاریان په دغه ښار کې د برېښنا له نه انډوله ویش نه شکایت کوي. دوی وایي د کابل ښار یو شمېر سیمو کې ان په 24 ساعتونو کې 10 ساعته برېښنا وي. د کابل ښار د رحمان مینه اوسیدونکی نور محمد:
هر ورځ د مونږ 10 ساعته برق نه وي. دا تقسیمات د برق چې دا مونږ ته په عدالتانه ډول نه راځي. ځینې وخت مونږ برق یې، ځینې وخت مونږ برق نه یې. او کله مونږ د خپل بل برق هم تاویلو، پیسې ورکوو، بل برق وخت په وخت تاویلو، خو برق نه لرو.
د دې ښار د خیرخانی مینه اوسیدونکی رخلا بیا وایي په کور کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره غواړي سولر وپیری.
اوس مهال داسې یوه ګډوډي رامنځته شوې ده چې کله کله ټوله ورځ برق نه وي یا کله کله ټوله شپه برق نه وي، خو په وقفه ای ډول زیو راځي. اوس مهال هم اکثریت د شپې لخوا برېښنا نه وي یا د ورځې نه وي، نو زه خپله شخصا دې ته اړ شوی یم چې د ژمي پر رسېدو سره زه سولر واخلم، بټرۍ واخلم، چې د خپل د برېښنا کمښت له دې لارې حل کړم.
خو دا ستونزه نوې نه ده، له دې وړاندې هم د کابل ښار اوسېدونکو د برېښنا د برابر ویش په اړه اندېښنې مطرح کړې وې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د کابل ښاریانو دغه شکایتونو ته په ځواب کې وایي چې د کابل ښار ټولو برخو ته برېښنا په یو شان ویشل کېږي. د دې ریاست وین حکمت الله میوندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د برېښنا د ویش او پرچاوي موضوع تر ډیره حل شوی.
کوم شکایتونه چې تاسو راغلي دي زموږ د معلوماتو پر اساس، چې موږ معلومات لرو او موږ د شپې او د ورځې سیار ټیمونه لرو چې پر ساحاتو ګرځي، د هغه ساحاتو څخه لیدنه کوي چې پکښې کې برېښنا نه انډوله وي. تر دې مهاله موږ داسې یو موضوع سره نه یو مخ شوي، نو د ټولو هغه دوستانو څخه او پیرودونکو څخه مو هیله دا ده چې د معلوماتو په شریکولو کې دقت وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه شرکت د کابل ښار 80% برېښنا تمویلوي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په کابل کې د یو منظم مهالویش له مخې برېښنا په لومړي پړاو کې صنعتکارانو او تجارانو ته، په دویم پړاو کې دولتي دفاترو او روغتونونو ته، او په دریم پړاو کې استوګنیزو ځایونو ته په نظر کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي په راتګ سره کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي او د غشان د نانډوله ویش له امله شکایتونه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په بهر او افغانستان کې میشته افغان ورزشکاران وایي چې په تیرو کال کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي او هیڅ چای لاس نیوی نه دی کړی.
من به تشویش هزی هستم. وقتی که به مسابقات فرانسه نام مداده شده.
پروانه عارفی نومیگی او د معلولانو پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو ورزش کوي. د طالبانو له واکمنې دو او د نجونو پر ورزش له محدودیت وروسته یې افغانستان پریښود او کاناډا ته لاړه. اغلی عارفی وایي له هغې ورځې چې کاناډا ته تللې ده تر اوسه ورته د تمرینونو زمینه نه ده برابره شوې او له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم، هر ورزشي جیم ته چې ځم وایي پیسې باید تحویل کړي، او که کومه سیالۍ کې هم ګډون کوي باید لګښتونه یې ورکړي. خو زه دومره لوړ مصارف نشم پوره کولی او دلته له موږ هیڅ ملاتړ هم نه کیږي.
هغه لارې فیوای د نړیوال پارا اولمپیک لخوا په 2014 کال کې په فرانسې کې د پاور لفټینګ لوبو لپاره معرفي شوی، خو وایي هیڅ مالي ملاتړی نه لري چې په دې سیالیو کې د ګډون فرصت ورته برابر کړي. خو د ویلچر باسکټبال لوبغاړي خاطره ساپۍ چې اوس په اسپانیا کې د هغه لارې فی برعکس وایي چې په دې هیواد کې له ښو ورزشي امکاناتو برخمنه ده، دا بیا په افغانستان کې د ورزشکارو میرمنو په اړه اندېښمنه ده. ځینې نور افغان لوبغاړي چې په افغانستان کې دی وایي اوسنۍ وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی. د دوی له ډلې د بدمنتون رشتې لوبغاړي شیلا عزیزی ازادي راډیو ته وویل
له یو کال ډیره موده وشوه چې موږ یې ډیر وزورولو، ځکه ورزش نشو کولی. دا زموږ لپاره سخته ده او له دې درکه زوریږو او اندېښنې لرو. باید موږ ته د ورزش اجازه راکړل شي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي ورزشکارو نجونو او میرمنو ته د فرصتونو د برابرولو په هڅه کې دي. د دې کمیټې د نشراتو غړي نعیم پرهیز ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښځینه د ورزش په برخه کې په یو میکانیزم باندې کار روان کړی دی، او همدارنګه د ښځینه د ورزشي کمپلیکس لپاره مو یو طرحه جوړه کړې چې دا مو د اولمپیک آسیایي شورا او همدارنګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته لیږلې. دا نور په هغوی پورې اړه لري چې دا کله منظوروي او کله بودیجه ورته ځانګړې کوي.
خو نوموړي د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د ورزشکارو میرمنو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ تر یو کال ډېره موده کیږي، خو لا یې هم ښځو ته د ورزش اجازه نه ده ورکړې، او له همدې امله د بېلابېلو رشتو ورزشکاران چې کره شمېرې نشته له افغانستان څخه وتلي دي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د یو کانال د رغونې چارې پیل شوې چې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسؤلین وایي نوی پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام، لودم، قمچۍ او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ 191 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوی او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه او کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکي هم د ویالې پر ویستلو خوښ دي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نور الله:
بسلګون جری با زمکه زمنګ خړوبېږي، فکر دې او هم دا چې د مزدوري زمينه را ته مسايده شولا پیسې را تر را کړای کیږي، فکر دې څه کار روان دي. د څه کار چې موږ په دې کڼړ کې موسی بن نور زینو کې بچ کې خو نن موږ په بل ځای کې د څه کار نه دی لیدل، لکه دا چې وس روان دي. موږ ډېر خو
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سیند ځخه للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار للمي ځمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلې او کانالونه ویستل کېدی شي. هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د ایران په ایوین زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. تفصیل له صفیالله ستانکزینه.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اور لګیدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحدو ایالتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فرداد څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایراني او اصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه تماس کیو. ایران زموږ د اتباعو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسؤلیت لري چې په ناحقه توقیف شوي او باید ژر تر ژره خوشې شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازي د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایراني الاصل امریکایي تبعه نمازي د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي اتباع دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم داسې ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې اتباع لري کار کوي چې د هغو اتباعو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوي خلک هم د زندان ته وړل شوي. په زندان کې د یوې لویې اورلګیدنې او وروسته د نارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوي او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وي چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګونو امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د 8 کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر 1.5 زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي، ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان د زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهرهچیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اورلګیدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنه‌ای ضد شعارونه هم پورته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغیدو ته ولسی خلکو د ځینو تجارانو په ملاتړ ملاتړ لیده چې دغه لاره به رغوي.
دا لوډران د اورزګان او قندهار د لوی لاري په رغولو بوخت دي چې لګښت چې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو ورکړي. دغه 103 کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کند او کفر ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو 3 لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدلو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټی رابډ وهلي او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. د دغه کسانو مشري په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجي بورجان ذهن کوي، وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې د دغې مهمې لارې د رغېدو چارې په شخصي لګښت د موټر چلوونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړي دي.
دا خو انشاءالله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در ډمبره پورې دا ځای جوړ کړو. هغه کوم چې زموږ وس سوتوان دی جغل کاری د چې ژمی را روان دی، د ژمي مخته دا کار موږ خلاص کړو. خلک ډېر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر. خو د خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلوونکي چې پر دغه لاره نږدې هر ورځ تګ راتګ کوي او د دغې لارې د جوړېدو لپاره یې د نورو ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټې رابډ وهلي، وایي دغه کار له مجبورۍ کوي. زین الله او محمد طاهر ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاره ډیره خرابه ده، خلک یعنی په ډیره اسانۍ سره تک را تک نسی کولای، هر رقم موټر نسی پرتلای. په دې لارې خاص ځینې موټر دي چې باید پر دې لارې تک را تک وکړي. موټر باید اول لوړ سی بیا پر دې لارې باندې تک وکړي، ځکه ډیره خرابه ده او خلک په ډیرو ستونزو کې.
تاسو خپل مولیدل لار ډیره خراب ده، کچيري یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسیدي دوا پرتي هغه لاس څنګه در مریضي نورم ډیر خوږي.
مدني فعالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې دغې لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي اوسنیو واکمنو ته هیڅ فلمه نسته چې د دغې لارې د رغولو لپاره ګام وانخلي، ځکه د دوی په خبره چې د تیر جمهوري نظام کارکوونکو ویلي وو چې دغه لاره د ناامنۍ له وجې نسي رغولی، خو وایي اوس امن دی او اوسنۍ اداره یا واکمن باید دغه لاره جوړه کړي.
د ځای ولسوالۍ ته سړک جوړیږي، وایو کلي ته جوړیږي، چې نو کوي وابسته لري دغه ځای ټوله. موږ د حکومت سره والی سر باندې نو کوي سر وګرځي. موږ دغه ولس یو دغه حکومت ته کار کړی دی،
د خدای دې کړی دی. شان سم نه رسیږي کوم شی مات یو مې پر دغه شان غردي جوړ جوړ سی وروره. خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لارې د ګردو در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا وسنی واکمن د یاد لارې د اساسي جوړېدو ژمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس غاولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو د غلار ورغوي. او
د یادونه وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس د غلار یوازې جغل اندازي کوي او هواروي.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړ سوي حتی خپل کوچني ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوري.
فکر نو با جوانان.
جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه‌های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
گرم خو بیخی مړی خو نه خورو، سهار خوای تیار خور بیا بل ماښام خورو، ماښام خورم کله کله نوی شی دغسې بیده گرم چی نشته بید چی خورو.
د کافی خوړو د نشتوالی ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پورې منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافي خواړه کولی سي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو تر څنګ له ګڼو کړاوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، 15 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چی نسته، مېړه مې په ډېره کم باندې و، په ډېرې سړی ولو، کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه چې بیا دغسې یو د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو، دا وریجي مریجي رالېږلې، بیګا لیکانه غالي وخوړې اوس بیا دغه وچې جوړوي موږ یې سره ستالې مهرباني چې چای نو له دوه خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی، هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالي مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 2.5 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې وروستۍ شمېرې چې موږ په واک لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی یوه سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولی. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندې په میلیونونو کسان په افغانستان کې له لوږې او قحطۍ کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونه شیم کو کنه سناوس لزګی ما د تاسو خپل باندې نش په چیو په دغه باندې را سره ناس په دغه تامو باندې په چی روړی باندې د استرخان دی پلار تازه ری چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وای دوی توانی دلی روان میلادی کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی دا شاخص چې تیر جمعه خپور سوی پکې راغلی افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا د طالبانو حکومت په پنځیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د فرمان له مخې ټاکل شوی او مشرې د کابل والی مولوی ندا محمد ندیم کوي اژانس وایي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي تر دې مخکې څو وری راپورونه ورکول سوي وو چې طالبانو په پنځیر کې ځینې ملکیان له مقاومت جبهې سره د همکاري په تور نیولې دي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوی اونې مخکې په یو ټویټ کې ویلي وو چې پنځیر ته یو هیات لیږل چې په دې ولایت کې له بشري حقوقو د سرغړونو اداګانې وڅېړي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي نړۍ د مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغه چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکو لوږې له خطر سره مخامخ شي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو د کمپاین لومړی ورځ ده یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي ویل سیوی د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل کندهار هلمند نیمروز زابل اورزګان ننګرهار لغمان کونړ نورستان فراه هرات غزنی خوست پکتیا او پکتیکا کې ماشومان ته واکسین ورکړل سي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن پیښې پکې ختمې سوي نه دي ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې له یو شخص څخه بل ته انتقالېږي د دې ناروغي وایرس د انسان د فلج کېدو سبب کیږي د بشریت د ویشتیا لپاره د ارورا ومه کلنی جایزه جمیلی افغانی ته ورکړل شو چې د بشری حقوقو افغان مدافع د تعلیم لاټړې او د نور پونوم د تعلیمي او ظرفیت لوړونی سازمان مشره ده د نړیوالو اژانسونو په وینا جمیلی افغانی د خپل ژوند 25 کاله تحصیل ته د شوزو لاسرسي تبیل کړی دی د اکتوبر له 14 تر 14 د ایتالیا په وینس ښار کې د ارورا بشر دوستانه ابتکار په کوربتوب په لوړه کچه غونډي پر مهال د هغې د حد سودرانوي وسو ارورا بنسټ وایي د 2021 د کال تر اگست میاشتې مخکې د جمیلی افغانی په بنسټ کې تر 3000 زیات شوزو د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې نوملیکنه کړې وه او تر 3000 زیات هغو شوزو ته قانوني مرسته او روانی ملاتړ برابر کړي چې د کورنی تاوتریخوالی ښکار شوی وي د روسیې د بلګرود سیمې په یو پوځي ساحه کې پرون لښته لږه 11 کسان هغه وخت وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوه داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې وزارت په ویلامیا کې ویلي ډزې هغه وخت شوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او د شو شیبو هله تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام تاسو ته ما ته روشن جوړ کړی او وړاندې کوم. عزتمن اوریدونکو، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسېدلی دی او موږ بیا هم ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوسو دوستانو او خپلوانو پلټنه کوي او یا هم د ځینو پیدا شوو کسانو زیری راکوي درته خبرو. نو د دې لپاره چې ستاسو هر څه زیات پیغامونه په دې خبرونه کې خپاره سي، د نورو خبرو او بیان څخه ډډه کوم او را به سو سمدستي به دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې د ځینو پیدا شوو کسانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه روشن صاحب، تا ته او څوک چې واګې د خبرونې ته ټولو سلام کوم، دغه وخت مو په خیر. زه حکیم الله وی سالم، فل حال د کابل نه. روشن صاحب، کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس اور شو په مټر کې، تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چرالو کرایه هم نه ول اور سره، نو بیا ما لزان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو خي، کله د لوګر، د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چا ورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمیرو برخه واخلي. ام ټین شمیره د 0 1 1 5 5 8 1 1. یعنی 0 1 1 5 1 3 5 8 1. روشن صاحب، اتصالات شمیره هم د 0 1 1 5 8 1 5 8 1. یعنی 0 1 8 1 8 5 5 8 1. روشن صاحب، هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي، په لارې کې روان وم. نو که د هر چا ورور یې زوی یې کولی شي په همدغه شمیرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي. مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو. اکثر د لاندې مې له جلال آباد نه، له جلال آباد یعنی د بیسودو پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی. خپل نوم عثمان خی، د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی، شنې جامې په ځان دي، رنګ سپین دی، یعنی پوستکی یا د رنګ سړی چې دی سپین دی. نو که در چا وي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي، اوس هم خپله پته نه شي ویلی. زه ورته خپلې لړکو شمارې لانو مدام کوچنی، که در چا وي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګه کړي، خپل کوچنی ترلاسه کړي. له ټلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 1 1 3 9 3 یعنی 0 1 8 1 3 0 9 3. بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 1 9 0 0 0 1 3. او پای کې ریبا شماره چې واتس اپ پال دې 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3. دا دې نه هیله کوم چې دا پیغام نشر کی او بار بار نشي درته دا کوم څه کوي ترلاسه کی. ازادي رادیو دی زنده باد.
السلام علیکم روشن صاحب محترم، السلام علیکم تاسو ته یو سلام د برنامې ټولو مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمد یم، د کابل تر اشیا څخه. دلته چې موږ یو ماشوم پیدا کړی د پرمانلا په نامه، دا د شپږو کلو بیر کا ثابت تکلیف هم لري، تور بوټونه اتوره جامې پرتان دي. که هر یو ماغه غوړې نو ما ته د شمیره زنګ وهي، د انټرنټ شمیره ده 0 1 8 9 8 7 8 1. یعنی 0 1 8 7 2 9 6 7 8 1.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم، لشکول هلمند څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا 6 کاله عمر لري. خپل نوم خالد شي او د پلار نوم محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نه راځي نو ته مشکل اکر دي هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري دا یاد دی نو موږ د مهرباني در مخه زموږ سره په دغه دوه شنو اړه کې ونیسي لیکن شنه دا سفر اویا دیش او پنځوس سلور سو پنځوس سلور افغان بیسن شمره یو ځل بیا سفر و سفر درې سفر پنځه و سلور سلور پنځه او روشن شمره دا سفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا سلور سو یو اتیا روشن شمیره یو ځلې بیا صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو د وخت را کولو څخه مو ډېره مننه شوا.
السلام علیکم روشان صاحب. سلام مؤمن تاسو ته ټول اورېدونکو ته. که درمنه زه باور خوستی یم د پرښتو له وطن خواستو نیکنه. روشان صاحب احمدالله نوم یادوي وایي زه د زابل یم. کوم ملګری پیژنې درته شمارې یادوم واټس اپ کې به ورته تصویران ولیږم. آری به شمره درته وایم صفر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ او روشن شمره هم درته وایم صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه. آری به شمره بیا هم درته تکراروم صفر و شپږ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ یعنی صفر و سو و شپیتا شپاگ سلوی شپاگ اویا شپاگ اویا. روشن شمارا هم در تکرار اوما صفر و نه صفر نه و پینزا نه و پینزا. روشن سی با پیغام بار بار نشر که چی مالگر یا دوستان خبر شی تاستخوا و مخا مخا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ای روشان زمان سلامونه احترامات قبول کپ دی لچرات روغ او جوړ به س عبد الله علی آشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی می تاسو سره تماس نیولای. ای روشان هم دلته ما شوم پی دا کړی دماغی تکلیف لري مصطفی نه پینه می چې کلوای د یو ځای کلوای د بل ځای نو کده هر چا خپل وی ما سره د پدش میرو اړیکو نی روشن سپیرا صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور او پنځه شمیره سپر و سپر سلور اته شپاج یو اته شپاج و. روشن شمیره بیا تکرارم سپر و نه پنځه شپاج سپر پنځه دوه درې سلور. افغانستان شمیره هم بیا تکرارم سپر و سپر سلور اته شپاج یو اته شپاج و. نو دغه زما د ټلیفون شمیرې دي نو که د هر مسلمان وش ناخته وي ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. آزادی هډې څه مننه کوم چې تاسو پیغام نشري تر بیا د خدای ته ما.
سلامونه نیکی هلی روشان صاحب تا ته وایم. بیا هغه خواږه چې اوري د ورکو عزیزانو خبرونه ټولو د سلامونه وایم. وصل شوم در سره ارمان ننګرهار ولې چفرهار ولسوالی نه. روشان صاحب محترم موږ یو جلکی پیدا کړی دا چې نوم یې سپوږمۍ دی او درې کاله عمر لري. د پلار نوم یې اکبر دی. دا ماشوم چې د هر چا وی د انساني همدردۍ لمحې دی زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. روشن شماره صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره صفر اته اویا اوه څلوېښ اته دېرش نه سوه یو نوي. روشن شماره یو ځل بیا وایم صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس.
السلام علیکم. زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جلرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواړۍ سره ځان نږدې ښي. دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده. خپل نوم یې عباسین ده. د پلار نوم یې ګل محمد ده. چې ده ټول عمر اووه اته کاله ده. په جم بازار کې ګرځي را ګرځي که نه زه پېژنې. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم کله وایي کور له ځم. جاړي مهرباني وکړه د ماشوم د هر چا وي او چا درته معلومات یې عباسین نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري ګاونډیان یې یا خپل پلار اوري نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي. دا لږ په جمهوري بازار کې ده. وسلام.
ګرانو دوستان دا واستاسو هغه پیغامونه چې په وغو کې مو د ځینو رکسوګو کسانو په باب معلومات راکوه. ستاسو څخه ډیره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې د خپلو رکسوګو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه پښتنه مینه او درنخ تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه تر کښو ده، نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. نو کار چاته پته وی پیدا کړی وی نو مهرباني دی وکړي زه شمیرې وایم او د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. شمیر د لومړی شمیر 0-9-9-4-9-9-5 بل شمیر وایم ایم ټین شمیر 0-9-9-5-2-4 بل روشن شمیر دا 0-9-5-1-2-6-1 تلاش میرا د ورساش میرا د ولبیا تکرار اومه 0-9-9-5-4-9-9-5
سلام علیکم تاسو ډیر ډیر خیر کوم کوم نیواله ته نور الله هجران ما کابل ولایت څخه موږ یو ورسره عزیز په نامه د تورادی دی ویشتو کالو د دې قلمرنګ یو لک کار څو کې په دې اړه معلومات لرم چې په دغه شمارو زنګ وای یعنی شماری د سالات سے پر آتا ہو یا وہ سو وی ہوں لس شپکس پہ تین نہ چلے کے یعنی سے پر وہ آتا ہو یا ہو یا ہو شپکس شپکس چلو اور نہ ہو باقی سے وقت خدایت آمان
سلامون روشن سے دو زبیر نو بہار ہم دو کابل والا اتنا ما یو خوب دوست دو عثمان پر آمان چو سور از مختا کپسا کی کپسا تا پر سپر ہو او بلال نگر کشوه که هر مسلمان ورو تا دیگه پر معلوماتی دمون سر دی پدی تلیفون شمیری اریکونی سی دی تلیفون شمیره می دا دی پر شپک آزیا و پنزوس دو سو سلویخ پن لمبر یو زرزی همه روشن سی بسی پر و شپک پنزا و دو سلور دی پر سلور سلور که هر مسلمان تا دیگه فاده معلوماتی دی عثمان پر دمون سر دی پر آبیتا کشی
السلام علیکم عبدالحنان مومنم د کندهار ولایت څخه ازما یو د سورکې دا رحیم الله پنوم چې څوک په اړه معلومات لري ازما سره چې په همدغه ټلیفون شمیره چې د افغان د سیم د په تماس کې د شمیره د 0-9-9-0-8-0-8 دغه د امکن شمیره له یو ځل بیا وایم 0-9-8-0-5-0-8 د خدای اسلام
سلامونه نیک هیل احترامات د تر اډو کار کون کور دن کو تزاری پان نبی زاده احمد ننګرهار ولایت ته منګه یو کوښنه مشهور رخصه وای چې عمر تقریبا 15 کال دینه می باسي د دفتر نومه عزیز ده کته د پاره معلومات د ماته پلان شمیره اړی کونی سي اتصالات میرا سپراتاویا ونوی لاس یو سرات دیش یو دل بیا تکراروم سپر و ات نه و یو سپر یو دری ات روشن شمیرا سپر نهاویا ات سو شپک نونس پینزلس یعنی سپر و نه ات سپر
سلامونه من یو خوک دوست د همراز قریشی پرامه چې د کاپسا ولایت نه نادر کښه ده د دې لپاره معلومات
همراز قریشی کې د کپسانه تګبر سوایګ نه درکښوي که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلوماتي موږ سره دې په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. د ټلیفون شمیره دا 0 شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا. نمبر یو ځل بیا ویم 0 اووه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه. انتصارات نمبر هم وایم 0 اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت نه سوه څلور. بیا هم انتصارات نمبر 0 اووه اته یو یو څلور اووه نه صفر څلور. انتصارات نمبر بیا هم وایم 0 اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت څلور سوه نه سوه څلور. په دې هیله چې هر مسلمان ورو ته معلوماتي نو په دغه دوه ټلیفوني شمیرو د اړیکه ونیسي بس تاسو ته ښه خبرونه وړاندې شي.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله ده چې روشن صاحب رالرو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ. سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو هم دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی. د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي. همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي، ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه. موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي معلومات ترې راله راکړي ګرانه. 0 اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کې شپږ دېرش. یعنې 0 اته اویا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ. یعنی 0 اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش. دغه زموږ شمېره ده ګرانه. ما مخکې پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره، ځکه چې کورنۍ ډېره خپه ده ګرانه او بس ښه خپرونه اخېشي دي ښه اورېدونکي. د خدای په امان. ښه وخت.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عمر خان کاکړم د میدان وردګ ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې شل کاله عمر لري، درې کاله او نهه میاشتې کېږي چې له کور نه نادرکه شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپله اوري، په دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0 اووه اووه پنځه دوه څلور دوه اووه پنځه پنځه. د اتصالات شمېره 0 اووه اته اووه اووه دوه څلور یو اته اته. یعنې بیا تکراروم 0 اووه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اووه سوه پنځه پنځوس. اتصالات شمېره 0 اته اویا اووه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا. وسلام.
سلامونه نیکیلی روشان صاحب تایس څوک د ازادي رادیو لارې برنامه او ټول اورېدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. هیله ده چې ښه بیاست او خدای جل جلاله وجود کې د ژوند شپې ورځې به خیر در باندې تیریږي. جان غریدی هم هلمند نه د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست آغا محمد نومېږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. او هر چا ته که په هاله معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم او همبېسیم شمېرې دي 0 اووه صفر اته پنځه دوه اته څلور نه اووه. بله شمېره وایم او همبېسیم چې پر هغه باندې واټساپ هم جوړ دی او د ټلیفون کې هم ده 0 اووه صفر پنځه دوه اره درې دوه صفر پنځه دوه. روشن شمېره وایم 0 اووه دوه نه څلور اووه دوه څلور شپږ اووه. پیسه شمېرې داسې بیا تکراروم 0 اووه پنځه درې شل دوه پنځوس 0 اووه اته پنځه سوه اته اته څلور سوه اووه نوي صفر اووه نوي اووه څلوېښت څلوېښت اووه شپېته. روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا بیا راته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپل شرینې ترلاسه کړي. ښه وخت، ښه ژوند باقي د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ساتونکو روشن صاحب ته زهر بلاد هلمند ولایت رسندین اسلامي څنګه زما ورور دی څنګه بلانه سیګنمیش تیرش کال دی دوه کال کې سنا درک نو هر ورور ته چې معلومات یې یا پاړه یا معلومات ورته یا په جالي دلی نظم سره په دا شمیر وړي کاوی شي صفر وا څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو یا شل شمیره صفر وا څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو دا واتساپ شمیره هم د کټوک عکسونه غواړي چې وګورې په دغه شمیره باندې ما سره اړیکه نیولی شي. او بل اتصال شمیره د صفر وا اته دوه اته څلور یو اته او نه پنځه بلې بیسیم شمیره ده صفر اویا درې سوه پنځلس اتیا یو اویا یو ځل بیا صفر اویا درې سوه پنځلس اتیا یو اویا
بلی السلام علیکم ساحل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ نه زما د کاکا زوی مینی بلال د پلار مینی یوسف دی یوه میاشت کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوي که په اړه هر چا ته معلومات وي له ما سره دې په دې ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي صفر نهه اویا یو سل نوي اته دېرش اویا صفر اته اویا شپږ اویا یو پنځوس نهه سوه دوه شپېته یعنی روشن شمیره بیا تکراروم صفر اووه نهه یو نهه صفر درې اته اووه یو او سالات شماره صفر اووه اته شپږ پنځه نهه دوه شپږ دوه هیله ده چې زما دا پیغام بار بار نشر شي. ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه مینا ګرون احمد د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته په خاص ډول روشن صاحب محترم تا ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. خالد خوګیڼی ما د ننګرهار ولایت د خوګیڼو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې عرفان د پلار نوم یې شمس الرحمن پنځلس کاله عمر لري تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې د ننګرهار ولایت څخه نادرک شوی دی. که هر چاته د هغه په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې شمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره وایم اتصالات شمیره ده صفر اته اویا اووه نوي څلور سوه پنځوس دوه اویا. شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نهه اووه څلور پنځه صفر و دوا. روشن سے محترم تا نہیں لکو ما چې زما دا پیغام بار بار په خبرونو کې نشر کی تر څو زمون ګران او خوږ ملګری پیدا شي. دا وخره کول مو به هیڅ یا تمنن د خپل پما
او زموږ یو ګران اوریدونکو موږ ته یو لیک را لېږلی چې په هغه کې د خپل یو ورکسوي عزیز عکس هم راستولې دي. او لیکلی دي چې دغه ورکسوي هلک د میرامزه په نامه دی د پلار نوم یې عبدالمیر دی او عمر یې د څوارلسو کلو په شاوخوا کې دی او همداراز د اړیکې شمیرې هم رالېږلې دي. نو زه دغه شمیرې تاسو ته لولم خو بهتره به دا وایي چې زموږ دغه ګران اورېدونکي خپل ږغ د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړی وای او موږ به هغه ورته خبر کړی وای. خو په هر صورت دغه شمیرې په دې ډول دي. لومړۍ شمیره صفر و اته درې اته اووه نه پنځه اته درې. دوهمه شمیره اووه اته نه درې اته نه صفر درې پنځه. درېمه شمیره صفر اووه اووه څلور اووه څلور دوه یو درې اووه. څلورمه شمیره صفر اووه اته اووه شپږ صفر دوه پنځه شپږ اته. زموږ دغه اورېدونکي یو ادرس هم را لېږلی دی چې هغه په دې ډول دی: قصبا رحمت کلی د قاری ایمل جماعت. درنو اوریدونکو د همدې ورستی پیغام په خبرولو سره ستاسو درنن ورځي دغه خبرونه هم پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ موږ د تخبرو تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې وخت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته مساجون او آرام خاطر غواړم. خدای په امان. مختمو ګلون.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.